طرفانو سره د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د سولې د عالي شورا پر هلو ځلو دغه راز د ترکیه او سعودي عربستان په شان د هیوادونو پر رول خبرې کوو. پرون د ترکیې د صدر اعظم له قوله وویل شول چې په خپل هیواد کې طالبانو ته د یوه سیاسي دفتر په پرانستلو کار کوي. له بلې خوا د سولې عالي شورا ویلي چې د دوی په وړاندیز به په سعودي عربستان کې یوه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د طالبانو مشران نه وي، خو د هغوی یو شمېر خواخوږي به حضور ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي ریچارډ هولبروک په یاد په یوه غونډه کې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ وکړ او د ریچارډ هولبروک له قوله یې وویل چې خبرې له هغه چا سره پکار دي چې ورسره اختلاف وي. ولسمشر کرزی هم په وار وار له طالبانو سره د خبرو شخ کړی او غوښتنه یې کړې چې باید طالبانو ته یو آدرس پیدا شي چې خبرې ورسره وشي. کتونکي وایي چې که په ترکیه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شي، دوی ته به لاره واره شي چې په مستقل ډول خبرې وکړي. خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې باید له طالبانو سره خبرې ونشي. په داسې کسانو کې یو هم د تغییر او امید د ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دی. ښاغلی عبدالله د امریکا د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د خبرو او په ترکیه کې دوی ته د دفتر له پرانستلو سره مخالفت وکړ او ویل د طالبانو د دفتر پرانستل به مرسته وکړي چې یوه تروریست ډله مشروعیت او رسمیت پیدا کړي. په نننۍ خبرونه کې زموږ میلمانه دي د سولې د عالي شورا غړی مولوي ارسلان رحماني، د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د تغییر او امید ائتلاف غړی قاضي راز محمد دلیلی او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت. دوی ټول ته هرکلی وایم.
برای من و نوبه خود میمانان را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید و حضورشان خیر مقدم میگم در استدیو رادیو آزادی و همچنان شنوندای عزیز رادیو آزادی را. شنوندای عزیز، در برنامه امروز زیر آسمان کبود قسمی که همکارم گفت درباره دورنمای تلاش های صلح در افغانستان و فعالیت های شورای عالی صلح صحبت میکنیم. دلیلی صاحب، نخست میایم نظر شما را میخواهیم بشنویم در ارتباط به تلاش های تازه که در راستای برنامه مصالحه و صلح با مخالفین مصالحه دولت افغانستان برای انداخته شده.
زموږ د صلح په یسه کې صلح تاییدو، همیشه غواړو د صلح په یسه کې کوشانو یو او همیش موږ دا ویلی دی چې د صلح پراوستلو کې ټول ملت باید شریک وي، ټول ملت په غو باندې خبر وي. دا یو ملي بروسه ده. د ټول افغانستان د هر وګړي حق دی چې په دې بروسه کې باید خبر وي. دا بروسه باید ډیره شفافه، ډیره علني او د هر چا نظریات په دې کې باید تر قدر وړ وګڼل شي. نو په دغه اساس باندې موږ د صلح غوښتونکي صلح تاییدوو. اما دغه مشخص سوال چې تاسو وکاو چې دفتر په ترکیه کې د دې خلاصول ګرچې تر اوسه پورې دونه زیات موږ دا نه بولو چې څنګه به خلاصي، ولې هلته موږ نمایندګي لرو، هلته موږ سفارت لرو، هلته موږ قنسلګري لرو. دا خاص دفتر خلاصول په ترکیه کې د دې مؤثریت دونه نه بولو لکه دلته چې په یو افغانان او خپل افغانان په دې کې صلح کې شامل وي او مستقیماً د طالبانو له رهبرانو سره وغږیږي او خپل مذاکرې ورسره وکړي. د دې ځای به ډیر مؤثریت وي نسبت له دې نه چې د بل ملک دفترونه خلاص کړي او یا د موږ هویت افغاني، حیثیت افغاني او د افغانستان د مملکت حیثیت و وقار او کوم حقوق سی په بینل کې موږ لرو او هغه د موږ له کدار سی.
ډیر مننه مولوی صاحب. ستاسو نظر سره که په ترکیه کې دفتر خلاصیږي ګټه به څه وي؟ آیا تاسو له دلیلی صاحب سره موافق یا چې وایي که دفتر جوړیږي نو په داخل کې دی جوړ شي، په داخل کې څومره امکانات شته؟
اصلا موضوع دا شته چې مخالفین که طالبان دي که حزب اسلامي ده، هغوی د ملل مسایز لخوا د شورا د امنیت ملل مسایز لخوا تورې لیستو کې نیول شوي او دوی باندې د امریکا او د متحدینو لخوا یې جایزې و انعامونه ویشل شوي چې که چا ژوندي ونیول یا چا دوی مړه کړه. ښه، بله موضوع دا ده چې دوی نشي کولی په دې بندیزونه دي چې یا سفر وکړي یا ځان ښکاره کړي. نو اوس ضرورت دې ته شته چې موږ داسې یوه لاره پیدا کړو څنګه اوس باندې چې دوی له زیرزمین راپور څو مخ سمځ کې څو له دوی سره هم افغانان خبرې وکړي هم دنیا خبرې وکړي هیڅ شک نشته چې موضوع د افغانستان تنها افغاني موضوع نه ده او نه تنها منطقوي ده اوس عالمي موضوع ګرځېدلې ده نو هیڅ چاره نشته له بېله دي چې دوی سره تفاهم کېږي دوی ته به مسؤلیت ورکول کېږي دوی به په یوه جهاد سره پېژندل کېږي دوی به دبه نمایندګي دفتر لري دلی صاحب د خبرې سره موافق یم چې هلته موږ نمایندګي لرو سفارت لرو کنټرولي لرو خو هغوی داسې دفتر نه دوی ته بیا دوی دې داسې دفتر ولري لکه چې هغه نمایندګي د افغانستان له ملته وکړي یا د افغانستان د حکومت منافع په یې کې خوندي وي نو موږ داسې دفتر دوی دپاره غواړو چې دوی د خپل ځان نمایندګي وکړي خپل ځان نمایندګي په ظاهر کې په افغانستان کې نه شي کولی افغانستان کې جنگ روان ده طرفین درګرځي جنگ دي هېڅ امکان نه لري چې دوی دلته ځان ښکاره کړي
بله
نو ضرور ده یا ترکیه یا سعودي یا امارات یا بل یو اسلامي ملک چې طرفین پرې قانع شي دوی به هلته دا دفتر یې معنا دي چې دوی خپل موجودیت خپل ادرس معلوم کړي
بله مولوی صاحب محترم شما گفتین صحبتاتون که آغاز کردین از لست سیاه یادآور شدین و گفتین که اسامی سران طالبان در لست گنجانیده شده که اونا نمیتونن سفر کنن و یا اگر جای دیده شون بندی میشن و بر امور مالیشان هم تحریم های وضع شده در صورتی که اینا نتونن سفر کنن پس چطور میتونن به ترکیه برن
مولوی صاحب جریان که یوزش ساده سوال داشت شکوی دغه څوک نه ویایي چې دوی د پانی مخالفت کړي دنیا سره یې بیا د دوی دفتر خلاص کړي بیا د دوی وزن سره د پیریانو تیاره پیدا کړي اول څه جوړ شي دغه معنا دا چې دنیا به قانی کړي د افغانستان دولت به امریکایانو اروپایانو غربیانو نور دنیا په اعتماد کې اخلي ملل متحد هغوی به د دوی باندې چې اوس بندیزونه لګولي خو دنیا پرې لګولي افغانستان حکومت خو نه دي پرې لګولي په دوی باندې خو دا بندیزونه د افغانستان حکومت خو د بند په هغه کې جوړ سه دا خو دوی باندې ډېر مخ سه امریکانو لګولي وو نو دا مطلب مې دا ده چې د افغانستان حکومت به خامخا دې لپاره زمینه جوړوي چې دوی هم په جهاد سره وپېژني هم مسؤلیت ورته ورکړ شي او هم ورسره خبرې او مذاکرات وکړي
بله تشکر خب به حال بریم از کارشناس برنامه ما آقای عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی میخواییم که نظر اونا رو بشنویم سعادت صاحب شما نظر دلیلی صاحب هم شنیدین از مولای صاحب رحمانی رو هم شنیدین دو نظر متفاوت اینجا وجود داره خب در البته در یک مورد مشخص که گشایش دفتر احتمالی طالبان در یکی از کشورها و بخصوص ترکیه است شما چی فکر میکنین صاحب؟
تا جایی که من فکر میکنم بار اول مسئله باز شدن نمایندگیه که بتانه مخالفین افغانستان با دولت مخالفین داخلی افغانستان که مخالفین دولت افغانستان میشه با دولت مذاکرات را داشته باشه و یا مسئله بلک لیست بودنشان یا لیست سیاهشان حل شود مشارکت سیاسی مخالفین دولت افغانستان مطرح شود این نظر هم بار اول از طرف رحمانی صاحب مطرح شده بود تا جایی که من خودم به یاد دارم میشه اینا توجیهات زیاد دیگه هم برای ازی داشته باشم اما من تو فکر میکنم تصور خودم این است برداشت من این است که خب در افغانستان حاکمیتی که جامعه بین المللی داره تا حد است که خود حاکمیت دولت افغانستان را تحت شعاع قرار داده یعنی به این معنا که خود دولت افغانستان مکلف به این است که از حقوق اساسی ملت خود حمایت بکنه و او را برشان تأمین بکنه بتا اما شما میبینین که در آخر گزارش هایی که نشر شد مورد اصابت قرار میگیره اتباع افغانستان توسط نیروهای خارجی و یا هر جایی که اینا بخواین تلاشی میکنن و از این قبیل اعمال دیگه اما اگر یک کشور دیگه باشه که حاکمیتش به مثل افغانستان تحت سوال قرار نگرفته باشه و دست بازی نداشته باشه کشورهایی که فعلا اینجا با به نام تروریسم در افغانستان می جنگن یک جای باشه که مخالفین دولت افغانستان که حزب اسلامی است، طالب است، احساس مسئولیت بکنه و در یک فضای باز بتانه اینا مذاکره بکنه. خود ترکیه یک کشوری است که شما خودتان میفهمین که در افغانستان حضور نظامی هم داره، اما حضور بسیار صلح‌آمیز داره. تا هنوز ما نشنیدیم که، اگر اشتباه نکرده باشم، هیچ تانگ و یا در مجموع نیروهای ترکی مورد حمله طالبان قرار نگرفته و در شهر و جاده هم که میگردن اینا با افغانا بسیار گت میکس میگردن، هیچ کدام مشکل نداره. خب میشه که این نوع امو روابط حسنه یا حسنیت طالبان نسبت به ترکیه باشه، یعنی یک انتخاب بد نیست. اما مسئله که مطرح شد که حیثیت بین المللی ما، حقوق بین المللی ما خدشدار خواهد شد، من به این باور هستم که ما در پرنسیپ های حقوق بین الدول اصلا زمانی که یک گروه از طرف کسی به رسمیت شناخته میشه، برای از او نمایندگی داده میشه، مثل که مخالفین معمر و قذافی است، یک بحث جداست که مسئله به رسمیت شناختن مطرح میشه، او دیگه یک نمایندگی سیاسی میشه. اما من یه تو فکر میکنم اینجا مسئله دادن ویزا مطرح نیست، مذاکرات مطرح نیست که از آدرس دولت افغانستان با کشورهای دیگه شوه، فقط مذاکرات مطرح است که بین افغان هاست و افغان ها و جامعه جهانی که میشه به یک تفاهم برسیم. من فکر میکنم اقدام خوب است، هر انکشاف را که ما در راستای صلح داشته باشیم او را به فال نیک میگیریم. اما مهمی است که خب در جریان بحث این را صحبت خواهد کردیم که چقدر ممکن است ای، اگر ممکن است طرف های متخاصم چطور میتونه، کدام نقاط وجوه مشترک است که اینا به گرد میز بیان.
مولوی صاحب رحمانی، تاسی د سولې عالی شورا خو تماسونه لرلی دی او ویلیم دی چې له مختلفو خواو سره تماسونه نیولې دي، تر څه حده پورې مطمئنه یاست چې که ترکیه را حاضر شي چې طالبانو ته پخپل خوره کې او دفتر ورکړي، طالبان به دا شی ومني؟ البته د طالبانو د یو ویان له قوله افغان اسلامي آژانس ویلي دي چې طالبان حاضر نه دي چې په کوم هیواد کې دفتر پرانیسي، ځکه چې دوی وایي چې اصلا خبرې نه غواړي چې وکړي.
طالبانو د ابتدا نه تر اوسه پورې هیڅ وخت کوم د خبرو د صلح پروګرام نه دراز کړی. طالبان په دې باندې اعتراف کوي چې جنگ د حل لاره نه ده. په دې باندې ټول متفق دي که طالبان دي که د افغانستان اسلامي دولت ده که ګاونډیان دي که نور دنیا ده، چې دوې لارې دي، بله لاره نشته، یا به جنگ وي یا به صلح وي. جنگ باندې اوس دنیا هم قانع ده او په دې اعتراف کوي چې جنگ د حل لاره نه ده. نو بس فقط خبره په شرطو کې اوس طالبان یا چې موږ مذاکرات کوو چې خارجیان ووځي او حکومت ورته یایي چې تاسې د افغانستان قانون استاسي ومنئ او اصلاح پنځکه کېږدئ او تسلیم سئ، موږ در سره خبرې کوو. دا شرطونه بې وخته دي، قبل الوخت دي، د دواړو طرفو. طالبانو باندې موږ باور لرو چې که دوی له توره لیسته وایستل شي او دوی ته مسؤلیت ورکړل شي، یا ترکیه یا سعودی یا بل یا بل هر جای چې وي، طالبان خبرو ته حاضرېږي. طالبان داعیه لري. موږ تاسې ته پته ده چې طالبان خو په نورو دنیا کې پروګرام او اجنډا او هدف نه لري. دوی داسې نه دي لکه نور تحریکونه د دنیا چې په نورو ځایو کې دوی اجنډاوې لري او اهداف لري. طالبان دلته د افغانستان له حکومت سره مسله ده، موضوع دلته منحصره ده په افغانستان کې. هغوی دلته حاضرېږي، خپله داعیه په ډېره ښکاره او په ډېره لوړ غږ ویلی شي. هغوی اسلامي نظام غواړي او هغوی په افغانستان کې امنیت غواړي او هغوی په افغانستان کې ځان دپاره د اعتماد او د باور پیدا کولو ځای غواړي. نو دا ډېره واضح خبره ده. راغله دلته چې موږ مارولو مطبوعاتو یا څوک یا تر څو چې دوی په دغه تورو تیاری وکړي او دوی په مخ مځکې حاضرېدی نه شي، چا سره کېناستی نه شي، چا سره خبره کولی نه شي. نو هر څوک راتلی چې ویلی چې د طالبان نماینده یم، زه صلح منم یا نه منم. څو ورځې مخکې موږ تاسو ته پته ده چې مطبوعات ټول کې لوېدلي وو او داسې چاجواورې خنداورې خبرې وې چې اختر محمود عثماني نماینده راغلی دی، چې اختر محمود منصور و برسانی والو سیاره کې راوړی دی، پلانای شوی. وروسته بیا معلومېږي چې هغه صابن پروش و که سبزي پروش و کوټه کې. دا مسایل خو هلته را کېږي چې موږ یو میدان ته سره ووځو خبرې وکړو او دا چې تر څو پورې د یو سړي خبرو په یا انټرنیټ کې څوک ورکوي داسې خو د غرض خاوندان ډېر دي.
خو دلیلي صاحب یوه پوښتنه مخکې تر دې چې د اورېدونکو پوښتنو ته زموږ نور مېلمانه ځواب وایي، یوه پوښتنه له تاسو څخه لرو. د طالبانو د دفتر سره تاسې مخالفت وکړ په یو شکل سره، وویل چې دا ډېر ګټه نه لري. ځینې خلک وایي وایي طالبان چې تر څو داسې ادا کېږي چې په پاکستان کې دي، تر څو هغوی وایي په پاکستان کې وي، هغوی نشي کولی چې له افغانستان سره په مستقل ډول خبرې وکړي. نو دوی ته پکار ده چې په یو بل درېمګړي هیواد کې وي، څو خپل آواز په مستقل ډول څرګند کړی شي، خپل دریز په مستقل ډول څرګند کړی شي،
تر څو پورې چې کوم صلح شي د طالبانو له خوا، چې د افغانانو، د علماو، د برجسته خلکو له خوا، چې د پوهانو له خوا، چې دوی سره یوې موافقې ته نه یې رسېدلي، د دواړو له خواو څخه یو د ملت په هغو باندې باید خبر وي او د ټول ملت په خوښه باندې داسې یو میکانیزم جوړ شي چې هم یې طالبان ومني او هم یې د افغانستان ملت ومني.
ملت به ولې سوله نه مني؟ دلیل صاحب، د دې لپاره دلیل څه کېدای شي چې څوک دې سوله ونه مني؟
دغه ده د ملت صلح مني. ما داسې نه دي ویلي چې ملت یې نه مني. موږ ویل دغه خبره چې دفتر وي تر هغه وخته پورې چې د طالبانو له خوا چې هم یو شین څراغ ورکړ شي، چې موږ دې ته آماده یو، صلح ته خبرو ته آماده یو، موږ په دې راسته کې اوس په دغو شرایطو باندې راځو چې هغه د افغانستان ملت او حکومت هم په هغو کې ورسره منلی وي او دنیا هم په هغو باندې تایید کړی وي. نو که په هر ملک کې وي، بیا په هغو کې موږ مخالفت نه لرو، مګر په دې کې څو شرطونه موږ لرو. شرطونه دا دي چې ابتکار د افغانانو په لاس باندې وي، د افغانستان د علماو، د افغانستان د پوهانو، د افغانستان د سیاسیونو په لاس باندې وي. موږ په دې کې دا شک بولو چې دغه ابتکار د صلح د موږ نور خلک له موږ نه وړي. تاسو ګورئ فکر وکړئ، لکه د بل ورور چې وویلی دا تر اوسه پورې چې لس کاله وتلي دي یا پنځه کاله یا څلور کاله د موږ په صلح کې په دونه پیشرفت راغلی ده، موږ تر اوسه پورې کوم مؤثر حرکت د طالبانو لخوا چې په دې کې لیدلی ده او د ملت په نفع کوم براورد راوړی ده. موږ د حکومت د دې دپاره چې صلح چیغې وګو او هیئتونه تعینوو، شوراګانې تعینوو، تحکیم صلح موجوده وه. آیا تاسو پوهیږئ چې په دا د ملت خلک کوم شي ته وګوري چې دغو صلح موږ ته څونه براورد راوړی، څونه دستاورد راوړی؟ نه نه، هغه خبره نه وایم، نه جنگ کې نه ده تیز کړی. موږ هم د صلح طرفدار یو. دغه چې دا روټ ورور وویل یا مد عمر ورور وویل، هیڅ وار ډاکټر صاحب عبدالله د صلح نه ردوي، نه تر اوسه پورې رد کړې ده، نه داسې
وایي. خدا وایي وایي که چېرته طالبانو ته دفتر پرانیستل شي دوی به مشروعیت پیدا کړي، لیکن مولوي صاحب بیا دا خبره ردوي.
هغه د هغه د دولت خبره ده، هغه د حاکمیت د افغانستان خبره ده. موږ اوس هم په دې ټینګار کوو چې حیثیت د افغانستان، حاکمیت د افغانستان، قانونیت د افغانستان، چې څرنګه موږ بینالمللي حیثیت لرو، موږ دغه ابتکار که د صلح ده، که د افغانستان د ملت د نفع دپاره ده، بل چا ته باید په لاس ور نه کړو.
موانع را شما در چی میبینید؟
زموږ د ما نظر دا دی چې د صلح په حصه کې لکه مولوي صاحب محترم چې وویلی، ټول خلک تلاش کوي، که یو قدم هم پکې اخیستل کېږي هغه موږ تاییدوو. مګر په دغه حصه کې چې تر اوسه پورې طالبانو هیڅ کوم اعلان نه ده کړی، کوم پیشقدمي یې نه ده کړې، کوم څو فیصده دوی د خپل نظر، دوی په دې باندې مطمئن نه دي، دوی د دنیا نه مطمئن نه دي. د دوی د تور لیست تر اوسه پورې تاسې لیدلی دي چې څو نفره دوی عفو شوي دي. تر اوسه پورې چې دنیا اعلانونه کوي په دې باندې چې موږ صلح تاییدوو، صلح ښه کار ده. یعنی تنها دا صلح بودن د ښه کار، دا خو یو شرعي امر ده، موږ ټول په دې باندې مکلف شي چې صلح ښه ده. اما د دې دپاره چې کوم کار تر اوسه پورې سوی ده، مؤثریت یې د باید دونه وي چې اقلن یو جنګ خو قطع سوی وای، د افغانستان د خلکو وزل خو پکې کم سوي وای، انتحاریان خو کم سوي وای، په تر اوسه پورې جنګونه خو یو څه کم سوي وای. نو بیا به موږ په دې پوهېدو چې طالبانو واقعا یو څه د دغو دی صلح دی پارا اومینستا دوما خبر داده چې د کنه دی ویلم خو امادگی یم نه د خوب دلی یعنی هغه چې څوک هغه معاشریات ولري موږ ولې ملت ته داسي
یو شی پور راځي چې هم دا خبر مولوی صاحب پوښتو چې مولوی صاحب رحماني مخکی وریدون کې هم دا خبره وکړه وای ولې طالبانو تر اوسه پوری یو ځل هم د صلح خبره نه ده کړې
زما پاک زبان دی کمر ار سمره په دې کې تفصیل ورکو دا سمره به ځای یا په ځای وي زما مرو ساجي د افغانانو په سپاس راځي حقیقت وو یای حقیقت دا ده چې طالبان لاس کاله کېږي قریب چې دوی حکومت سکوت کړی دا دوی تللي مرو ساجي ته به یاد وي چې رئیس صاحب دولت چې کله مشورې ته لویه جرګه افتتاح کوله په افتتاحیه وینا کې وویل چې د دې اوس بحراني حالات د دې لاملونه یې شمېرل ویل اصل یو عمده عامل او سبب یې دا و چې طالبان ما ته راغلل شاولې کوچه یې لیک راواستوه او زما حکومت یې ومانه بیا دغه لاس یې ورته ونیو چې رئیس د بغران راوړ عبدالواحد اپ منځش کې حاضر وو او په دغه منځش کې د خبرې کوي د امریکا سفیر وو د نور دنیا د سفارتونو لري او ګوي مسولینه وو استاد هم ناست نو بیا ما خط بل څه ورته شل اعلان وکړ له راډیو له لارې واغه خط مې ورواسته او بیا دوی راغله شاولې کوټه ما ته بیا تر کې ټول طالبان په نام واخیستل خو بدبختانه چې دیغو کړو وړو دیغو چې دوی له موږ سره څه معامله لرله امریکایانو او دغه وخت ادارې دوی پرې نه خو تعقیب یې کړه په غرو کې نیول په لارو کې نیول پاکستان کې نیول ګوانتنامو ته یې وړل ان چې هغه چې دوی سفیر وو په پاکستان کې او مصونیت ډیپلوماتي لر هغه یې ونیو یو یې ور خو په هر حال زه ویم که څوک وسله طالبانو دا تمه کوي چې طالبان چې په میدان غږ وکړي چې موږ یې اوربند کړو یا تیار یو زه به ځان غولول وي زه به یو سخته بده توقع وي چې څوک یې له شاکي دلته د دوه باندې څلوېښتو حکومتو عسکر راغلي مدیر ناشلحي راغلي دلته په میلیارد کومکونه له حکومت سره کېږي دلته یې طالبانو په ضد باندې تبلیغات روان دي طالبانو سره هغه خپله افغاني هویت یې څوک نه مني څنګه بیا په دې حال کې موږ ځینې څه توقع وکړو هغوی په سر جایزې دي چې که چا ملا عمر ژوندی ونیو یا یې مړ کړو $25 میلیونه ډالر دي چا $5 میلیونه دي که چا ګلبدین ونیو که چا جلالدین ونیو یعنې دا داسې یو خبرې دي چې ما چې وخت تېرو استاد تېرو حقیقت باندې ټول ښه سره پوهېږو طالبان ته د مصونیت ورکړ شي طالبان د افغانان وبلل شي طالبان د افغاني هویت ولري موږ د دې هیڅ مزیان نه یو
مولوي صاحب رئیس جمهور کرزی بارها هم میگه په گفته که ملا عمر بیایه ما برش پناه میتونم که هیچ گفتگو میکنم و هیچ خود ملا عمر تو دعوت کرده از حکمتیار دعوت کرده
نو ورور از اختاشی فکر و که چه دای دعوت ورکی چه ملا عمر دیرایشی و اگرش مورس خلاص و دا گلبدین دیرایشی تشلیمی تا غاری او که ورس را خبری که گوره بیاد چه مورس هاشی
نه اونا میگن که برای گفتگو بیاین ما امنیت شانه تضمین میکنیم
دا خود دا خلا پس باست بیایی چه ما برایش تضمین میکنیم نه چه تضمین ورس کلای دوی خب مخی عرضو که باید تاشی متوجه و چه ری هر خبری تا ما ویل دی افغانستان حکمت پا دوی بندیزونه نیده لگولی دی افغانستان کردیسای پا دوی بندی جایزی ندیشی د افغانستان د حکومت حقوقي صلاحيت نه ده چې په افغانانو باندې بندیزونه ولګوي یا یې په سر جایزې کېږدي یا یې ژوندي نشي یا یې وژني دوی باندې شورا د امنیت ملي له خوا دي هغوی به دا بندیزونه هم لري کوي هغوی به تضمین هم کوي هغوی به مصونیت هم ورکوي مسله هلته بنده ده
به خاطر تنویر افکار هم کسایی که همی صدای ما شما را میشنوند اونا هم فکرشان مخشوش است در مورد همی تلاش های صلح که ما شما همی صحبت میکنیم شما میگین که رئیس جمهور اگر دعوت هم میته ای رئیس جمهور کرزی بالای اونا تحریم هم وضع نکرده ای سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی و بالای از افراد طالبا و رهبرای طالبا جایزه هم مانده پس امی روند را که شما آغاز کردین امی پروسه را که شما آغاز کردین به پیش میبرین امی شورای عالی صلح که ساخته شده همه مردم افغانستان به ای چشم امید دوخته شما با جامعه بین المللی با می کشورهای در افغانستان حضور دارن و حضور با امریکا که این رهبری امی ائتلاف بین المللی را به عهده داره در افغانستان با اینا شما در امانگی نیستین در تماس نیستین
ما در حرکت تمره وقت شروع کله و کوشش هم کله نو دا اول خبر ما په ټولو کې مقدمه کې دا رئیس صاحب دولت ته ویلي حمید کرزی صاحب ته چې څه خبرې کوي دنیا به په اعتماد کې اخلي خو سن غربیان په غربیانو کې امریکایان او موږ دا مخکې چې څومره سفرونه وسو لیدنې کتنې وشوې په دې کې بحثونه وسو د خادم الحرمین د سعودي له پاچا سره د نورو دلته چې څوک سیاسي نمایندګي لري حیاتونه راغله موږ امید نه لاره او نه چا شورا جوړوله نه کرزی صاحب اقدام کولی سوی چې دا شورا وي جوړې د اوس وخت د مخکې دا تفاوته چې اوس دنیا په دې قانع ده او اوس اعتراف کوي چې د حل لاره همدا ده چې طالبان سره تفاهم وشي.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت با ولایت.
شنونده عزیز، در برنامه امروز زیر آسمان کبود درباره دورنمای تلاش‌های صلح در افغانستان و فعالیت‌های شورای عالی صلح صحبت می‌کنیم. می‌خوایم از شما هم بشنویم که تا چه حد در ارتباط با تلاش‌ها خوشبین هستین و به نظر شما گشایش احتمالی دفتر طالبان در ترکیه یا یکی از کشورهای اسلامی بر این تلاش‌ها تا چه حد تاثیرگذار خواهد بود؟ مهمانای ما هستند مولوی ارسلان رحمانی، عضو شورای عالی صلح افغانستان، قاضی راز محمد دلیلی، عضو ائتلاف تغییر و امید، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی.
یو اوریدون که ویل وی لوگر څخه چې تلفون کړی و نو میر شو ځکه چې ومنل کو ییر میشو ویل وی طالبان حاکمیت او استقلالیت نه لري، یعنی د خپل سر خلک نه دی. د اشاره دی ته چې یعنی پاکستان د پاکستان تر تاثیر لاندې دی. که په دې برخه کې سعادت صاحب تاسو تفسیر وکړئ.
اصلا د مذاکره د تتخند په توګه مطرح کیږي یو مهمه مسله هم داده چې اصلا یاداره چې په د طالبانو دوی معمولا مطرح کیږي موږ چې تر کومې اندازې پورې ورسره کوم وخت خبرو زمینه مساعده شوی ده، د دوی توجیه دا وي چې دوی که پاکستان کې اوسې بله هیڅ لاره یا چاره نه لري د دې لپاره چې په افغانستان کې دوی جګړې ته دوام ورکولی وشي. اما دا توجیه پر صورت په ځای نه ده، دوی بالکل همدا یو مهم عامل همدا ده. یو د پاکستان صدر اعظم مخکې دا مسله مطرح کړې وه، یو ورځ مخکې دا خبره بیا مطرح کړله چې پرته د پاکستان د مداخلې نه په افغانستان کې د سولې راتګ ناشونی دی، ناممکن دی. دا په خپله دا ښیي چې د پاکستان د نظامي استخباراتو نفوذ په طالبانو کې شته. حتی د ملا برادر په اړه هم همدا خبرې دي چې هغه دوه ځله په مستقلانه توګه مذاکره هڅه وکړله او خبرې وکړلې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خواني استازي دا خبره تایید هم کړله. وروسته دغه په خپل سر مذاکره لامل د دې شوه چې بالاخره هغه اوس فعلا په پاکستان کې په توقیف کې، یعنې دا خبره تر یو ځایه پورې څرګنده ده، واضح ده. خو یوازې مشکل دا نه دی، زه فکر کوم چې طالبانو سره د مذاکره په اړه خنډ دی دا وي چې هغوی خپلواک نه دي. اصلا که موږ دا مسله مطرح کوو ګوري، مم وویل چې موږ خپل هر ورځ د واټ په سر باندې هم د بهرنیو ځواکونو لخوا ته نه ویشتل کېدی سو وژل کېدی سو پرته له دې چې د خپل د قاتل د محاکمې غوښتنه کولی وشو. کله چې د لندن کنفرانس زما یادیږي په لومړي ځل د افغانستان دولت د لوري په جرأت باندې د مذاکرې مسله په نړیواله کچه ډیره واضح او څرګنده او په ښه منطق مطرح شوه، هغلته همدغه داسې د خپله سوله او مذاکره په نړۍ کې اخلاقي اصولو سره ډیر سمون خوري، څوک ښکاره څرګند مخالفت نشي کولای. ټولو دا وویل چې سمه ده موږ مخالف نه یو، اما گوردن براون چې هغه وخت کې و او خپله هیلاري کلینټن دوی وروسته چې په رسنیو سره مرکې وکړلې د کنفرانس نه وروسته هغوی د طالبانو په موقعیت باندې ټینګار دا وکړه چې دا باید له منځه لاړ شي. اوس څنګه موږ کېدی شي یو چا د کاملا د معدومیت لپاره فکر وکړو او مذاکره هم ورسره وکړو؟ یعنې تر اوسه پورې ښکاره او څرګند موقف دغه صلاحیت لرونکو مقامات لخواته نه چې دوی په ټول لیست کې شامل کړي واځي شوې نه
ما هم دا غوښتل ساده صاحب امدنن په دې د خبرونه په دې پیل کې موږ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر یو خبره نقل قول کړی پیغې کې ول شي ول چې وای خبرې لاغه چا سره پکار دي چې اختلاف ورسره وي د خبرو ملاتړ وکړه او په ځلونو د خبرو ملاتړ کړی تر څو پورې چې طالبانو په خپله شنه اشاره نه یې ښودلې نو ولې دوی له تور لیست دوی وباسي
زه خپله دا نه وایم دوی د تور لیست مسله هم په اسانه نشي حل کولی د دغه مسلې نزاکت هم واضح دی یعنی که چیرته دوی مخکې له وخته طالبانو د تور لیست وتلو مسله مطرح کړي بیا خو به د هغوی شمولیت هم دوی ته د سوال لاندې او که نه باسي بیا هغوی خو په خپله یو ملي اتلانو باندې بدلېږي دا د هغوی مجبوریت دی اما زه دا وایم چې روښانه څرګند دریز دوی باید خپل هغه موقف څرګند کې واضح کړي هغه شکلیت میکانیزم ماهیت یوازې خو په دې نه کېږي چې موږ خبرو ته حاضر یو د خبر نه حمایت کوو په څه شکل حمایت کوئ په څه ډول دوی د ادغام مجدد نه حمایت کوي ادغام مجدد کې خو تاسې پوهیږئ چې طالبان نه راځي هغوی خو ژوند کوو همدلته همدغه عادي ژوند پرې خو د وسله یې واخیستله مخالف شول اما د بل پلوه موږ دویم کټګوري کې چې کوم مشکل لرو هغه دا دی چې خپله د طالبانو همدغه سخت دریځي چې هغوی نه حاضرېږي او یا په بل عبارت هغوی د بشپړ واک او استقلال خاوندان هم په دې باره کې نه دي چې تصمیم ونیسي دریمه مسله مشکل چې موږ لرو په افغانستان کې یوه ډله ده چې د اپوزیسیون او غیر اپوزیسیون په نامه تاسې فکر وکړئ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغوی بشري حقونو د تیری په نامه د سولې د پروسې سره هغه سیاسي مداخله کوي ردیې اوس زه خپله د افغان په توګه ماته دا سوال دی چې کله د انسانانو په ککره دلته میخونه ووهل سول کله چې مړي ونڅول سول رقص مرده او چی پاتې سو هغه جنایت نادیده نیول کیږي او نن دوی ډیر ټینګار په دې باندې کوي چې طالبان د موږ هم پلویان د دې یاستو زه خپله د حقوقو د یوه محاصل په توګه هېڅ پلوی د دې نه یم چې او چا دې په افغانستان کې جرم کړی هغه طالب یا هر څوک یې هغه دې وبخل شي اما لږ تر لږه من خو حد اقل دغه حیثیت او دغه صلاحیت باید پیدا کوسی بل ورځ من مجرمین خپل طالبان مجبور کیږي مذاکره
شما تقریبا کل مسائل اشاره کردین بیاین که بازم به سوالای شنوندای ما برگردیم آقای رحیمی در فیسبوک در صفحه زیراسمان کبود سوال کرده میگه که از میمونا میپرسم طالبان همیش میگن ما با دولت افغانستان که خود مختار نیست قسمی که شنونده ما مینویسه هیچ وقت مذاکره نمیکنیم ما اگر هر وقت مذاکره صلح بکنیم با خود امریکایی‌ها میکنیم تا خود امریکایی‌ها با خود امریکایی‌ها وارد مذاکره صلح میشیم مگر اونا نشن شورای عالی صلح اختیار خود نداره
بله دیتا ورته پښتون په تلیفون کې هم و نو مولوی صاحب رحمانی که دوی ته تاسو جواب وایست البته یو بل دا هم ویل چې د صلح عالی شورا د اختیار خاوند نه ده رحمانی صاحب ویل له بغلان
بله زه خپل د شیان چې دا سوال چې څوک پورته کوي چې عالي شورا صلاحیت لري نه لري دا د موږ په هغه یوه اول جمله کې ډېر خلاص واضح نه د طالبانو نه له تورو لیستو ایستل بندیزونه لګول د دوی سر جایزې ښودل نه ده د افغانستان د حکومت صلاحیت ته چې وکوي نه د عالي شورا صلاحیت ته دا د ملل متحد خبره ده دا خلک دلته راغلي دي د ملل متحد فیصله راغلي دي زورور چې هر لار غواړي یو قانون ځان ته برابروي چې دای پیتیر سی اوبه پیتیر هغه ویایي پښتو کې زورور اوبه پیچونې خیزي رای بهسه دې ته چې په دې کې شک نشته چې تر اوسه ما وویل مخکې م چې تر څو پورې موږ مطمئن نه وو چې غربیان دي او جهانیان به ووایو چې په سر کې امریکا ده هغوی تر دې ته قانع سوي نه وي چې د افغانستان موضوع د مذاکرین په لار حل چې هېڅ تمه توقع نه وو موږ زه شپږ کاله کېږي موږ دلته راغلي یو موږ هېڅکله دا نه یاست نه مطبوعاتو کې مطرح کول هم دا خبره کوله اوس د موږ څومره چې دوی سره کېنو څومره چې دوی سره خبرې کوو یو خاص چې مطبوعاتو کې یا مرمن کلینټن وایي یا مثلا جمهور رئیس یا وزیر دفاع یا د برسانی سابق وزیر خارجه وی هغه مسائل خو مطرح دی هغه خپل کوي اما موږ سره خپل چې څومره په هم دې قضیه کې موږ فکر کوو اوس دنیا په دې قانې ده چې جنگ د حل لار نه دا چیرې کې جنگونه دي دوی په دې اوس وپېدل چې دا تکتیکونه بدلول دغه سرعت باندې صحه پراخېدل د جنگ لپاره ګټون کنه ده دا جنگ مشخص سوال موږ وکړو چې عالي شورا موقف دا ده چې د عالي شورا سره تایید د جامع بین المللي ده د بین المللي ټولنې ورسره تایید ده نو اوس عالي شورا کولی شي په آزادو لاسو باندې د صلح خبرې وکړي پروګرام په مخ کې یوسي
بله یعنی مسله نه شما روشن ساختین د سوالایی که وجود داشت فکر میکنم که در فکر ما و شنوندایی که رادیو را میشنون هم روشن شده باشه شنونده دیگر ما ایمیل کرده میگه در چندین سال گذشته به همه جانیان معلوم شده که طالبا نه به خاطر مردم مبارزه میکنن نه هم همو غمشان دارن فقط میخواین که اهداف بیگانه ها را و اسلام را بدنام کنن من کوتا کش میکنم بخونم ایمیلشان دراز است اسلام را بدنام کنن و نفرت و انزجار در بین مردم جهان در برابر اسلام ایجاد کنن خب این شنونده ما همچنان می نویسه که اولین خارجی هایی که در افغانستان آمدن در صفوف طالبا بودن و اونا بودن که زمینه حضور خارجی ها را در افغانستان مساعد ساختن بران در صورت اجازه دادنشان جهت ایجاد دفتر در ترکیه در حقیقت شناختن همه جنایات ضد بشری و اسلامی ای گروه می باشه دلیل صاحب اگر شما نظرتان بگوین شما به نحو مخالف ایجاد دفتر طالبا در ترکیه هستین شما هم عموت یک دید دارین یا در برابر عموت فکری که وجود داره در بین تعداد از مردم نظر شما چی است؟
نه ما خو مخته هم خپل خبر وکړو چې مخالفت موږ په وکی دی صلح په یسکه نه لرو نه هیڅ کله د ډاکټر صاحب عبدالله دلاله طرفه دا ویل سوی دی نه لدی چې ویل سوی دی د موږ له ټولو انډیوالانو یا د ټول د موږ سیاست مرګری دی موږ د صلح په یسکه کوشان یو مګر څه واقعیتو ته راځي یو د نظر وکړو ټول څوریدونکي باید په دې باندې پوه شي چې موږ دا خبره کوو دا د ملت په ګټه ده دا د ملت په خیر ده دا د ملت په بهبود ده او دا د افغانستان کې یو تاریخي دغه پاتې کېږي چې کنن یو موږ یو غلط کار تایید کو بیا به ملت وایي چې تاسو ولې دا غلط کار تایید کو موږ دا وایو چې په دغه یسه کې د صلح په یسه کې موږ باید په واقعیت سره ګامونه واخلو موږ خپلې نفع د ملت له نفعو قربان کو موږ خپل غرضونه باید په دې کې ونه چلو موږ خپل شخصي منافع د ملت تر منافع مقدمه و نه بولو موږ د خپل حکومتداري لپاره خلق باید و نه غولو موږ د صلح پروګرامونه د انتخاباتو د کامیابی لپاره او د دې لپاره چې دوه کال او درې کال خلق مصرف وساتو د دې لپاره باید نکو موږ د دې لپاره چې 500 نفر و تماش ورکو دا کارم باید د خلکو باندې باید دا تجارت نوی کړی دا حقوق دی موږ باید ټول حقوق بین المللي حقوق داخلي حقوق د هر انسان ته په درنه سترګو وګورو او هغه په ځان باندې ومنو موږ باید قوانین په ځان باندې ومنو موږ باید هغه قوانین چې موږ وضع کړي لوی جرګې غوته اختیار دغه ورته تایید کړي دي رایه ورکړې ده او هر څوک دا حق لري چې خپله خبره وکړي خپل نظر ووایي خپل نهایي نظر ته باید فکر وکړو موږ چاته د بده په سترګه ونه ګورو وایي ان بعد ازونی اسمن هر چا چې هره خبره وکوله په بدګماني کې ډېره غټه ګناه ده محترم مولوي صاحب ناست لکه مولوي صاحب چې درته ویلی موږ دا وایو چې دغه ټول پروګرامونه چې دي د دې لپاره دي چې حکومت خپل وخت تېروي حکومت خپل منافع وي د پاره خپل کار کوي اوس خپله دا موږ چې دلته ناست چې ټول په دې باندې ما اعتراف لرو چې کوم معاصر کار په دې صلح کې په دې دونه کاله کې نه ده سوی ولې که چیرې واقعیت د موږ په نیتو کې صلح وي یا اقلا اراده د صلح له بهرنیانو سره وي یا اقلا اراده د صلح له حکومت له زمامدارانو سره وي دا ولې تاسې
تاثیر نلری ولی د ملت لدی چې خورز پورز د کی هر څوک صلح غواړي
هر څوک کور کنه ور باندې مخکېوال شرایط نو مساعد وس مساعد شوی دی مولوی صاحب رحماني وو
دانه دې مساعد ګوره کچېری مساعد وای تاسو په هر ورځ کې ګوره اول کفر زندغه مساعد وای آیا د طالبان یا د مخالفین دون فکر نلری چې دی پرونی دوه نفر انتحاریانه دیګل نشل نه پر را دی موګه د دوه دغه نل روسیه هر ورځ د بمباری کیږي عقل اندغه د تور لس خبره ده کسادت صاحب چې وکړه دا خو باید تر وحده پوری عملی سوی وای چې عقل اندی د دغه طالبانو یا د مخالفینو اعتراض خو موږ باندې نه وای.
بله، با چه ترتیب شما میخواین که از برنامه صلح میخواین؟ اما با چه ترتیب میخواین؟ شما میگین حکومت وقت خود ضایع میکنه، پول مصرف میشه به جای است و تلاشایی که تا امروز صورت گرفته نتیجه نداشته. به نظر شما چی شکل شوه که صلح نتیجه بده؟ خب شورای مشورتی صلح برگزار، جرگه مشورتی صلح برگزار شد، شورای عالی صلح انتخاب شده. نظر شما چیست؟ شما چی روند پیشنهاد میکنید؟ به چه شکلی پروسه آغاز شود؟
من خپل نظر دارم
نتیجه بده. بله،
مهربانی دما نظر داده چې موږ ټول ملت په واقعیت په جریان کې واچو، د دروازو شاته باید خبرې موږ را لوچو، که کومې خبرې د طالبانو سره سوي ملت باید په خبر وي، که بهرنیان د موږ صلح نه قبلوي او کوم ستونزې لرو موږ باید ملت په غو باندې خبر کو، که همسایګان له موږ څخه دغه بازی وړي او هغه یې په خپل لاس کې نیسي او ټول ملت وسله دغو چې سر ټکوي چې بیا د همسایګانو په لاس باندې د موږ صلح کیږي، دغه باید دغه ملت ته واضح شي تر څو پورې ملت له ځان سره مرګری کو، په هر بروسه کې چې وای چې ملت مرګری و نو خدای مهربانه ده چې بیا کامیابي ته به ورسیږو. دا چې ملت له موږ سره نه یې مرګری او قوم له موږ سره نه یې مرګری، د افغانستان خلک په موږ باندې اعتماد ونه لري او لس کاله را باندې بې باوره سوي، څنګه موږ په یوه خبره باندې تاسو ساده ولیدی چې تنها مذاکرات وسو؟
رحماني صاحب د اوریدونکو چې ویل چې وای یو اوریدونکو ویل چې طالبان ځکه سوله نه کوي یا د ده په نظر باید سوله د افغانستان له حکومت سره ونه شي ځکه چې دا حکومت د غربیانو یا د ده په وینا د صلیبیانو تر واک او کنټرول لاندې دی، دوی ته تاسو څه وایست؟
دا مسله خو ما مخکې مرض وکړه چې زان دی کې اوس موږ څه بحث کوو، موږ د دې بحث کوو چې موږ بهرانیان اوس په اعتماد کې اخیستي، هغوی اوس د دې تایید کوي چې تاسو افغانان کینئ، موږ سره که مشکل لرئ هم در سره مطرح کوئ، تاسو سره مطرح کوي مخامخ خو بیایي، موږ به کینو په هر ځای کې چې دفتر خلاص کړو په توافق د طرفانو یا ترکیه یا ترکمنستان یا امارات یا بل ځای هلته به کینو، داسې موضوعات به راواخلو ساده چې په هغو باندې بې قید و شرطه بحث کولی شو. طالبان بې قید و شرطه په بندیانو باندې بحث کول غواړي، حکومت افغانستان بی قید شرط په ماری کارو باندې مکتبونه د نسل زول کیږي، معلمان نه وزل کیږي، نه در غمل کیږي، نه در اند نه تخول کیږي، نه د اختار کیږي، کلینیکونه د نسل تخریبیږي، شپخانه د نسل تخریب، سړکونه د نسل تخریبیږي، پلچکونه د نسل غرزول کیږي. په دغه مسایل به بحث وکړي، دینه به لار څو دوم قدم کې په داسې مسایل به بحث وکړي. په نړیته حکومت امر شایي نظام وي، امارت اسلامي وي، دیموکراسي وي، جمهوریت وي، ان پی دی به لګینه به په څوارو تیر بستو په دې مسله بحث وکړو چې دا بهرنیان چې هلته راغلي دي یا د موږ په خاوره کې یا غواړي چې د موږ له خاورې نه استفاده په خپلو ملکو کې وکړي، القاعده یې بولي بلې په دې مسله به توافق ته ورسېږو طالبانو سره، طالبان به افغاني وبولو. رای بستو په دې کې چې دغه بهرنیان راغلي دي په نام د کومک او په نام د دې چې موږ دلته امن راولو، خپل اهداف لري، هغو اهدافو نه باندې به ښه په تفصیل بحث وکړو، دغه څه به ووایي چې دی په مخم شا ځای خپل کار کوي. یعنی زه یم دغه مسله ولې داسې ګونګه سره را مطرح کوو، زه یم دا ورونه دي په دې باندې پوه شي چې هیڅوک داسې نه وایي چې اسلام او یهودیت او نصرانیت یو شي، یهودیت او نصرانیت او بودایت او هندویزم او دغه مسایل د قرآن پرې راکته کا
مولوي صاحب، که چېرته تاسو دا پروسه شفافه وای لکه څنګه چې قاضي صاحب دلیلي وویل، نو شاید د خلکو په ذهنونو کې دا سوالونه نه وای پیدا شوي. تاسو هر شی خلکو سره نه شریکوئ،
شفافه خو او دلیلي صاحب مله څنګه ناست دلیلي صاحب هم نه ده ژغولی دی چې شفافه نه ده، زه په د شفافه نه پېژنم، خو شپاړه سوه خلک راغله هلته کېناسته خدای
بله رحمان صاحب
من څه پاتې یم مو سروان صاحب ما په څام باور چې څه بم خپای چې وځنه نه
نه
میگن امی مردم میگه و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی اینا میگن امی برنامه ای که از طرف شما در جریان است امی جزئیات را که شما گفتین مثلا که ما در این مورد صحبت میکنیم در قدم بعدی در این مورد میگن که دمی جزئیات قرار نمیگیرن در جریان همین جزئیات قرار نمیگیرن بی خبر هستن از کار شورای عالی صلح
مثلا ولی چه مولوی صاحب در خبر دلته وکره
بله مثلا رئیس شورای عالی صلح آقای ربانی گفتن که مخالفین مسلح اکنون با مفکوره سابق خود نیستن زیرا آنها حاضر به مصالحه با دولت هستند یک جمله است که خب کلی امیدوار است که آماده مذاکره باشن اما وقتی که دیده میشه در عمل آمادگی دیده نمیشه به شکل از اشکال مردم هم فکر ما مغشوش میشه با همی اظهارات مقامات شورای عالی صلح مولوی صاحب رحمانی
زیان یاب چه با ساوینی سو زیان ممیتای چه باس وقت نست تبچه نی جابه زو خوخبال آلتا دی بندیان دی کمیتی مسئولی ما تاسو مې وینئ یار وې لا بګرام کې له بنديان سره مسائل د امریکایانو سره کاري ګروپونه جوړ کړي تر خپل وسه پورې عملن په داس کال کې چې د امریکا دی بګرام د امریکایانو بندینو راځلې و تاسو وینئ د یار د شورې دی د هلمند راغله د پنځه دي قنځه راغله پنځه دي پکتیکا دوه دي غزنی دوه دي خوست پلان هر وخت دی هغه په بحث علي شورا کې شروع کړم د پاکستان سره نه هیڅ نه پاره طالبان مشران وزیران عبید الله دغه د برادر دغه ترابې دغه بندیان دي په ګانسانام کې بحث شروع کړی دی هغه سره چې د خلک او شیخ دغه دی فضل د وزیر دا او به هر حال دا یو مسله دا د صدروانی خبره زه تاییدوم خدای خبره کوم په یو کې خامخا یو څه شین چراغ بلګېدل یو څه شته دا چې موږ دې له کاپو خوا چې هیڅ ارتباط او تعلق او بد ویل او کافر سو او مرسل سو واجب القتل ده یو څه مسله خامخا یي خو هغه نو ویای چې پلچ کوم غاخونه ښکار کوي خوراک په نورو کې ټول خبرې خو نشي کې غلی چې مطبوعات سره اوږدي او ورته شپاتې کې دلیل صاحب سودا ده چې ورمې زر خبر کړي نه دي راسره بیا یې مچ
ټول خبرې ورته وکړي.
امروز صدر اعظم پاکستان آمده کابل و با رئیس جمهور کرزی دیدار داشت. کرزی گفت که صحبت هایی را که ای بار گفتگوی را ای بار با صدر اعظم پاکستان داشت پیش از این مسائل به شکل واضح و روشن بین دو طرف مطرح نشده بود. شما نقش پاکستان در امی برنامه ای که پیش روی دارین و در حرکت هستین در این مسئله چقدر مهم میدانین؟ پاکستان چقدر میتونه همراه شما همکاری کنه در این برنامه؟
د مخکې موږ یو سفر درلو د پاکستان کښې د جمهور رئیس سره او د صدر اعظم سره او کابینې سره او د ملي شورا د خلکو سره د سیاسي رهبرانو سره نواز شریف او اسفندیار ولید او همدارنګ د مذهبي رهبرانو سره قیس او حسین احمد او مولانا سمیل حق خلکو سره خبرې وکړې سړی پوهېږي موږ دوی اوس داسې شوي دي وکور خلک یو هم په ژبه او لغاتو هم په دیانتو په تقوا په ټولو ښه سره پوهېږو دا رښتیا خبره ده چې زه مطمئن یم چې دوی کوشش کړي چې له دې بحران ځان څنګه د پاکستان او د افغانستان حالات بدل شي او هلته موږ تاسې وینو چې پنجاب کې تر ملتان کراچۍ کې سند کې دا څنګه په خیبر پښتونخوا کې دارنګه په بلوچستان کې څه تېرېږي دا مشکلات هم دیني متاثر دي او هم معلومات کافي لري خو به هر حال دې حالت ته ایستل ضرور دي او بالکل د دوم سفر بیا موږ درلو د پاکستان سره خبرې وکړې دي زرداري استاد سره ولیدل ثنا سره ولیدل دوی دا راغلل بس بیا موږ روانې ورځو هغوی هم ګډ وو په هغه کې اوله ورچې اساس چې خبرې د ترکیې د دفتر د خلاصېدو شروع شوې هم تاسو ته به یاد وي مطبوعاتو کښې راغله چې زرداري صاحب وو کرزی صاحب هلته له عبدالله ګل سره یې خبرې وکړې او د دغه مسله مطرح شوه دا پسې ښکاره شو پسې ښکاره شو په هر حال
تاسو ویل چې د بندیانو په برخه کښې موږ له پاکستان سره خبرې کړې دي
بله خبرې مې سره کړې دي هغوی کوشش به کوو دغه په ګټه ده دا په خیر ده چې د طالبانو مشران ټول سره راشي او هغه ترته طریقه کې بحث سوی ده د عدلي مسایل څه مشکل دوی لرل چې د دوی د موضوعات او قضایاوې جنایی شکلی پیدا کرده و هغه تللی و محکمې ته عدلیې ته تللی قضا ته تللی به هر حال هغه باندې لګیا یو. یعنی موږ د پاکستان اوس حالا شکایت نه لرو.
بله تشکر صاحب. دلیلی صاحب شما چی فکر میکنین در ارتباط به خصوصا نقش پاکستان در امی برنامه صلح؟ حمایت پاکستان چقدر ضرور است به خاطر صلح و ثبات در افغانستان؟
بله دلکه مختصی رئیس ویلی موږ د پاکستان رول د صلح په یسه کې ډیر مهم او ډیر معاصر او ډیر ضروری بولو. لپاره دې دې خو په دې شرط چې خدای دې وکوي چې په هغه کې صداقت او یو ښه نیت موجود وي. له بلې خوا چې اوس دغه ټول مشکلات چې دي هر څوک وایي چې له پلاني مرکه دي د پلاني مرکه دي ټولو همسایهګانو ضروري ده خو د پاکستان ډیر ضروري بولو. مخته دلته چا وویلی چې دغه دی دا خلک نه غواړي چې د صلح کار وکړي. ډاکتر صاحب عبدالله ویلي موږ دې دې موږ هغه څوک چې د څه شي کې نفع نه وي او ضرر وي هغه به ولې دا نه غواړي؟ په صلح کې خو دې موږ نفع ده. په صلح کې قانونیت راځي. په صلح کې د حقوقي حقوق د هر چا بریا کیږي. په صلح کې د قانون حاکمیت راځي. په صلح کې باید عدالت راشي. په صلح کې اعتراض موجودیږي. په صلح کې موږ کولای شو چې په علني طور سره اعتراضونه وکړو. موږ کولای شو چې ښې لارې چارې وسنجوو. یعنی د صلح په یسه کې هغه څوک چې موږ یو ډېر طرفدار یو دا چې خدای دې وکوي چې معاصره صلح وي او د افغانستان په نفع وي او خدای خو هم دې هغې مرحلې ته ورسوي چې هغه ورځ وګورو چې د هر چا له طرفه وي موږ تاییدوو.
تشکر صاحب. مننه. عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقي قاضي راز محمد دلیلي عضو ائتلاف تغییر و امید و مولوی ارسلا رحمانی عضو شورای عالی صلح افغانستان که دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه اشتراک کردین به سوالای ما و شنونده پاسخ گفتین. همچنان از تمام شنونده های رادیو آزادی تشکر میکنیم که ما را همراهی کردن.